په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې دي. ازادي راډیو په دې خبرونه کې مو د نوري اس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د طالبانو دغه اقدام چې تر اوسه نجونو زده کوونکو ته د زده کړو او ښځو ته د کار کولو اجازه نه ده ورکړې، د ښځو د حقونو د مدافع ډلو غبرګون راپارولی دی.
د دوی لپاره د ترانسپورتي مسایل او د تعلیمي ماحول د مسؤلیت اړه باندې یو منظم چوکاټ برابر شي.
خو طالبان وایي پر دې کار کوي چې نجونو ته زده کړې ښه چاپېریال برابر کړي. آیا د نجونو او ښځو په وړاندې د طالبانو وروستي اقدامات د دې ښکارندویي کوي چې نور به دوی د پخوا په څېر په ټولنیزو چارو کې فعاله برخه ونه لري؟
خواشینونکي او ناهیلي کوونکي خبرونه دي چې موږ تر اوسه په دې نه یو توانېدلي چې خپلې لورې د طالبانو د واکمنۍ نه وروسته ښوونځیو ته ولېږو.
دا مسله مو په یو لنډ بحث کې څېړلې ده. خو فرهنګیان مدني فعالان ویل کله چې طالبان واکمن شوي په دې ولایت کې فرهنګي او مدني فعالیتونه ټکنې شوي دي.
په ملي مسایلو کې د خوست نوم ډېر یو ځلاند و، اوس د غچار یو څه کمزوري شوي دي.
د طالبانو وروستیو کړو ته په پام چې په تېرو څه باندې یوه میاشت کې پر افغانستان له واکمن کېدو راهیسې کړي، آیا واکمني به په کور دننه او بهر مشروعیت ترلاسه کړي؟
که چېرته د افغانستان خلک دا حکومت ومني، دا حکومت د هغوی غوښتنې ومني، بیا په هر صورت کې دا زمینه دې ته هم برابرېږي چې دنیا هم دوی ومني.
دا موضوع مو د چارو لوی او سیاسي کتونکو سره څېړلې. ازادي راډیو ستاسو د ورکو شو عزیزانو د لټی خبرونه هم د خبرونه په دوهمه نیمه کې اوریدل شي. خو لمړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. صفی الله ستانک زیاده خبرونه چمتو کړي دي.
سلام د مهمو خبرونو سره ټکی. په جلال آباد ښار کې نن د طالبانو په یو موټر باندې بمی چاودنه کې دوه ملکیان وژل شوي، یوه میرمن او څو طالبان ټپیان شوي دي. نن په کابل کې لزګونه ښځو د بشري حقوقو، تعلیم او نور اساسي حقوقو په خاطر مظاهره وکړه. او په کاناډا کې هم ګڼو خلکو مظاهره کړې او په ایران یې د فشارونو غوښتنه کړې. پوره خبرونه. په جلال آباد ښار کې نن د طالبانو په یو موټر باندې بمی چاودنه کې دوه ملکیان وژل شوي، یوه میرمن او څو طالبان ټپیان دي. رسنیو راپور ورکړی چې له دې چاودنې ګڼ ټپي طالبان روغتون ته وړل شوي. پیښه د جلال آباد ښار د پنځمې ناحیې اړوند د کابل هډې ته څیرمه شوې ده. بم د سړک په غاړه ښخ شوی و چې د طالبانو د موټرو په تیرېدو چاودل شوی. د راپورونو له مخې په ټپیانو کې یوه میرمنه هم شامله ده. چا له دغه برید مسؤلیت نه دی منلی، خو پرون هم په جلال آباد او کابل کې د مقناطیسي ماینونو چاودنې شوی چې لکتر لګه دوه کسان پکې وژل شوي. اسلامي دولت ډله یا داعش وسلوال په ننګرهار او ځینو نورو سیمو کې فعال دي او اکثر د دغسې بریدونو مسؤل بلل کیږي. نن یک شنبه په کابل کې لزګونه ښځو مظاهره وکړه. په خواله رسنیو په خبرو شوو ویډیوګانو کې ښکاري چې دا ښځې له طالبانو د تعلیم او نورو اساسي بشري حقونو درناوی غواړي. طالبان په وروستیو کې د ښځو چارو وزارت پر ودانۍ د امر بالمعروف وزارت لوحه ځړولې او د خپلې سرپرستی کابینې د وزارتونو له ډلې د ښځو چارو وزارت لري کړی دی. د طالبانو لخوا بل اقدام چې د ګڼو توند غبرګونونه یې پارولي، له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو نه پرانیستل دي. په کابل کې د یکشنبې ورځې مظاهرچیانو له طالبانو وغوښتل چې د تعلیم له حقه دې نجونې نه محروموي. د راپورونو له مخې د طالبانو له راتګ وړاندې شاوخوا څلور میلیونه نجونې ښوونځیو ته تلې. طالبانو د شنبې په ورځ د هلکانو ښوونځي پرانیستل، خو له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو په تړاو یې یادونه نه ده کړې. اخوا د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد باختر اژانس ته ویلي د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستلو لپاره په طرزالعمل کار روان دی او دا ښوونځي به ژر پرانیستل شي. په افغانستان کې د یونیسف استازولي وایي د ماشومانو ترمنځ د سرخکان ناروغۍ شمیرې د اندېښنې وړ لوړې شوې. د دې ادارې مشرانو نن په کابل کې د اتاتورک له روغتونه کتلي چیرته چې په سرخکان د اخته ماشومانو درملنه پکې روانه ده. د افغانستان لپاره د یونیسف یا د ماشومانو د وجهي صندوق په ټویټر باندې په دې تړاو په لیکلي بیان کې زیاته شوې چې د سرخکان د اندېښنې وړ شمیر قضیو زیاتېدل زیانمنونکي افغان ماشومان لاله خطر سره مخ کوي. یونیسف ویلي دغو ماشومانو ته د روغتیایي خدماتو د رسولو ډاډمنول حیاتي ارزښت لري. د هند او سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیرانو نن په نوی ډیلی کې وکتل. دوی د ګڼو نور مسئلو ترڅنګ د افغانستان پر وضعیت هم خبرې کړې دي. د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر په خپل ټوټر لیکلي ل خپل سعودي سیال فیصل بن فرحان سره د افغانستان په تړاو ډیر اغیزمن بحث کړی دی. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان آل سعود تیره شپه په درې ورځني سفر نوی ډیلی ته رسیدلی. شاهزاده سعود به سبا مخکې تر دې چې نیویارک ته روان شي له صدر اعظم نریندر مودي سره وویني. هند او سعودي عربستان د افغانستان د وروستیو پرمختیاو په اړه ګډې اندېښنې لري. په پکتیا کې د ځمکې په سر شخړه کې درې کسان وژل شوي او یو بل ټپي شوی دی. په پکتیا کې د طالبانو له لوري د اطلاعات او فرهنګ ریاست رئیس خالقار احمدزی نن ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه پرون ناوخته د پکتیا د مرکز ګردیز په شکرخیلو سیمه کې شوي. د احمدزی په وینا نښته د دوو کورنیو ترمنځ د ځمکې پر سر شوي چې له امله یې د یوې کورنۍ درې تنه وژل شوي او یو بل کس یې ټپي شوی دی. احمدزی وایي د پیښې ځای ته د دوی ځواکونه رسیدلي او په تړاو یې د بریدګرې کورنۍ دوه تنه نیول شوي، خو ډزې کوونکی کس د پیښې له سیمې په تیښته بریالی شوی دی. پکتیا د هیواد یو له هغو ولایتونو دی چې د ځمکې او غرونو په سر شخړې کې وګړه مخینه لري. او د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ملي ټیم نن له بنگلاديش څخه لوبه وګټله. لوبه د سلهید په سټډیوم کې ترسره شوله. افغانستان وتوانی چې د بنگلاديش لخوا د 1650 منډو هدف ته په 50م اور کې د لوبغاړو په سوځیدو ورسیږي. په دې لوبه کې د افغانستان لوبغاړو په لومړی بالینګ کې بلال سمیا او ننګیالی خروټی درې درې وکټې واخیستې. اظهار الله حق نوید او شاهد الله حسنی هم دوه دوه بنگلاديشي لوبغاړي وسوځول. په بیټینګ کې بیا اسحاق زازی 250 منډې کړې دي. همدارنګ اعجاز احمد چې د لوبډلې کپتان دی 2.5 منډې ترسره کړې دي. وروستی لوبغاړی چې سوځېدلی نه وو او همداسې پاتې شو اظهار الحق نوید دی چې 9 منډې ترسره کړې دي.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کې دا او نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري خپل تخنیکی همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. راز وی خبرونه لومړی موضوع ته په کابل کې نن یو شمیر خزو د طالبانو لخوا د خزو چارو وزارت د بندولو او زده کړو ته د محدود لاسرسي په وړاندې غبرګون ښکاره کړ او یو لاروینه وکړ. دوی چې شمیر کمو په خپلو شعارونو کې د زده کړې او کار غوښتنه کوله. لبلې خوا د موج تحول په نوم یو خوځښت د خزو په اړه د طالبانو وروستۍ پریکړې د اسلام او قانون خلاف کار بللی دی. پر طالبان وروسته تر دې انتقادونه زیات شوي چې د ښځو چارو وزارت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر په نومونو مو د طالبانو د پریکړې پراخ غبرګونونه راپارولې دي. نور په دې نه پټ کې
دا کم شمیر خزی په کابل کې د خزو چارو وزارت د دروازې تر مخه راټولې شوې او د خپل حقونو خوندیتوب غواړي. دوی د ازادي زده کړه او کار زموږ حق د شعارونه ورکول وايي. خزی دی له ټولنیزو فعالیتونو نه منع کیږي. ل لاریون کوونکو یوي ترنم سیدی وايي طالبان نشي کولای دوی له کار او زده کړو منع کړي او مجبور دي چې وختنی ومن
مکته ملګرو ملتونو سازمان د بشری حقوقو کمیسیون او هغه نړیوالو ټولنو سکه او چیز مخ په درد نه خوري. هغه مهال چې هیڅوک نشي کولای له موږ دفاع وکړي، موږ خپل خپل غږ پورته کوو، خپل راوز او اعتراض کوو، یا به وژل کیږو یا به خپل حق غواړو.
په افغانستان کې ورځ تر بلې د خوځو او نجونو د حقونو د خوندیتوب غږونه مخ په پراخي دودي. دا غوښتنې وروسته تر هغې پراخېږي چې طالبانو د جمعې په ورځ د ښځو چارو وزارت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر په نوم ونوماوه او دغه شانې لا هم له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو اجازه نه ده ورکړې. د افغانستان د موج تحول په نوم ګوند چې مشري یې د ولسي جرګې پخوانی وکیله او د قطر په تیرو بین الافغاني خبرو کې د جمهور رئیس غني د حکومت د سولې د مرکچي پلاوي یو غړي فوزیه کوفي کوي، نن د یکشنبه په ورځ طالبان تورن کړل چې د ښځو حقونو ته پام نه کوي. د دې خوځښت غړي مرزیا احمدی وایي له کومه چې طالبان په افغانستان واکمن شوي د خوځو پر وړاندې پریکړې د اسلام او قانون سره ټکر کړي.
دور نگه داشتن زنان و محروم ساختن آنان
لکار څخه د خزو لری کول او لدوی سره تبعیزی چلن کول د اسلام مبارک دین د نړۍ د اسلامي هوادونو لکړنو او د افغانستان د کلتور خلاف دی. له همدې مله دوی ته د کار اجازه او په سیاسي او ټولنیزو برخو کې په ځانګړي ډول د نوي جوړښت په رهبرۍ کې ونډه د مبارزو خزو له بنسټیزو غوښتنو یوه ده.
مبارزه ان کشور است.
په افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د خوځو او نجونو لوی اندېښنه د دوی د تیرو شل کلنو لاسته راوړنو ساتنه ده. زده کړې او دنده د افغان خوځو هغه دوه مهمې غوښتنې دي چې په دې وروستیو کې د خوندیتوب لپاره غږونه پورته شوي. که څه هم له طالبانو د شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو او خوځو ته دندو ته د تګ اجازه نه ده ورکړې، خو ژمنه کوي چې د خوځو حقونو ته درناوی لري. د طالبانو د مطبوعاتي دفتر غړي بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل دوی خوځو ته پروختیا او پوهنې وزارتونو او د کابل حامد کرزي هوایي ډګر دننه د کار اجازه ورکړي او ژر به د دوی د زده کړو او پنورو ادارو کې د دوی د کار کولو په اړه پریکړه وشي.
په نورو برخو کې هم کار روان دی، تر اوسه پورې پروسه ټوله تکمیل شوې نه ده. البته د ښوونځیو په اړه باندې هم تصمیم تر کار لاندې د سیالته د دوی لپاره د ترانسپورتي مسایل او د تعلیمي ماحول د مسؤلیت په اړه باندې یو منظم چوکاټ برابر شي، د دې لپاره کار روان دی. انشاءالله امید کیږي چې دا مرحله هم توی شي.
له طالبانو د نړیوالې ټولنې یو مهمه غوښتنه هم د خوځو حقونو ته درناوی او د دوی ټولنیز فعالیت ته اجازه ورکول دي. که څه هم د طالبانو لخوا د افغانستان تر نیول کېدو وروسته د دولتي ادارو ډیری کارکوونکي ښځې او فعالینې له افغانستانه ووتې، خو هغه چې پاتې غوښتنې یې معلومې خو د خپل راتلونکي ګونګ برخلیک په اړه اندېښمنې دي.
ایا د انجونو او خزو په وړاندې د طالبانو وروستي اقدامات د دې ښکارندوی کوي چې نور به دوی د پخوا په څیر په ټولنیزو چارو کې فعاله برخه ونه لري؟ په دې اړه یو لنډ بحث لرو د خبرونې په دوهم نیمایي کې. مهیروي د خوست فرهنګیان مدني فعالان او روند اند وایي لکه چې طالبان واکمن شوي په دې ولایت کې فرهنګي او مدني فعالیتونه ټکنی شوي دي، خو بلور ته د فرهنګ په برخه کې طالب چارواکي وایي دوی به د فرهنګیانو رون آند او ځوانانو د یو موټی توپ او د هغوی د ذهني روښانتیا په خاطر ګڼ پروګرامونه عملي کړي. تفصیل په دې رپورټ کې.
خوست چې مخکې پکې ډېر مدني ټولنیز او فرهنګي فعالیتونه ترسره کېدل او ځوانانو به پکې په پراخه کچه برخه اخیسته، په دې ځای کې له څه مودې راهیسې دا فعالیتونه ټکنی شوي او نه ترسترګو کېږي. خوستیو فعالانو ازادۍ راډیو ته وویل پخوا به نه یوازې خار د بیلابیلو برنامو کوربه و، بلکې په لرې پرتو سیمو او ولسوالیو کې به هم ادبي او هنري بنډارونه، میلې، مشاعرې، غزلیز ماښامونه، د کتابونو مخکتنې او نور فرهنګي فعالیتونه ترسره کېدل. دوی غوښتنه وکړه چې په دې ولایت کې د پخوا په شان فرهنګي او مدني فعالیتونه چټک شي.
نوم سلیمان ژوندی د خوست ولایت اوسیدونکی. لکه څرنګه په تیر کې تاسو د خوست ځوانان لیدلي وي، ډېر فرهنګي او مدني فعالیتونه ترسره کول. په هر موضوع کې دوی ډیر جدي وو. وخت نا وخته به د اطلاعات فرهنګ له لوري هم ځانګړي پروګرامونه جوړېدل. په هغې کې به ځوانان سره راټولېدل، مشورې به یې کولې. زموږ غوښتنه دا ده چې د وضعیت بیرته عادي کې ښیي کې، ځکه د کرونا داسې په ټپه درېدلې.
ټولنیز فعال نورالله نوري وایي خوست یو داسې ټاټوبی دی چې په ملي مسایلو کې نوم ډېر ځلانده و، خو اوس له څه مودې راهیسې دا چارې یو څه ټکنۍ شوي او روښانه نه دي.
خوست یو داسې ولایت دی، داسې ټاټوبی دی چې په ملي مسایلو کې د خوست نوم تاسو به پر ټولیزو او ټولنیزو رسنیو لیدلی وي چې ډېر یو ځلانده و. اوس دغه نږدې څه موده کېږي چې دغه چارې یو څه کمزوري شوي دي. دغه پخوا په شان ګړندی نه معلومیږي یا روښانه نه دي.
پوهان وایي هر ټولنه د خپل فرهنګ او تمدن پر بنسټ پیژندل کېږي. د ټولنیزو علومو استاد سپین روان نورزی وایي
نو په خوست کې الحمدلله په تیر کې هم ښه فرهنګي فعالیتونه وو. دلته ډېرې ښې ناستې کېدلې، غونډې کېدلې. اوس مو هم هیله دا ده چې د خوست لکه څه ډول چې شناخت موجود دی، د خوست څه ډول چې تعریف موجود دی، همدا ډول اوسني چارواکي خصوصا د امارت اداره هم دې ته توجه وکړي، فرهنګي ناستې، فرهنګي حلقات دا همداسې وسیع وساتي تر څو خوست په ټوله سیمه کې دی و فرهنګي مرکز په توګه پیژندل شوی او بیا هم پیژندل شي.
بدلونی ته د فرهنګ په برخه کې طالب چارواکي وایي چې دوی لپاره فرهنګي فعالیتونه ارزښت لري او دوی به هڅه وکړي چې ادبي او هنري فعالیتونه پخوا کې د ځوانانو د فکري تنویر لپاره بیلابیل برنامه پلي کړي. په خوست کې د طالبانو لخوا د اطلاعات او فرهنګ نوی رئیس شبیر احمد عثماني وویل
امید دی چې د خوست هغه ظرفیتونه سرټول کړو دی غوی په هم کرای دی غوی په مشوره مخته قدم کیږو او هغه پلانونه یا پروګرامونه چې د مرکز دی طرفه موږ تر وکولای کیږي هغه په خشن عملی کو ځوانونو د فکری تنویر او ذهنی تنویر دی پر کور او مختلف برنامه وي ته پیش کو هغه که د هنر او ادب په برخه کې دی هغه که د سیمینار په برخه کې دی هغه که د ورکشاپ په برخه کې دی
په خوست کې په خو د خزو د لسو مدني بنسټونو په ګډون خو او شاعتي او ټولنې او بنسټونه موجود ول چې تر ډیره به یې علمي هنري او کلتوري فعالیتونه سرته رسول او په دې برخه کې به یې ځینې لنډمهالې پروژې هم پلي کولې خو له هغه وروسته چې طالبانو د قدرت واګې په لاس کې اخیستي یاد فعالیتونه ټکنی شوي او ډیر نه تر سترګو کیږي
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 او بیا 49 9400 ولزر اتسواتیا او 15000 نوی مندل شي
د افغانستان د کورنوي چارو پخوانی وزیر په واشنگتن کې د دفاعي پوهنتون استاد علي احمد جلالي وایي که طالبان نړیوال معیارونه پوره نه کړي ګرانه ده چې نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي د طالبانو حکومت تر اوسه هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی علي احمد جلالي د دې پوښتنې په ځواب کې چې افغانستان درېیمې امپراتورۍ ته ماتې ورکړه وویل
اول دا خبره ډېر خلک کوي چې افغانستان د امپراتورانو د امپراتوریو قبرستان دی دا خبره تاریخ نه ثابتوي افغانستان د امپراتوریو سره جنګېدلی دی اما په حقیقت کې افغانستان یو قرباني د امپراتوریانو دی زیاتره صدمه افغانستان ته رسېدلې د امپراتوریو نو ځکه دا خبره نه ده دا د افغانستان په خلکو پورې اړه لري چې پس له دې چې امپراتوري موافقه نه شي چې په دوی باندې حاکمیت تعمین کړي بیا نو دوی څه کولای شي معمولا پس له هرې امپراتوري له حملې نه په افغانستان کې خلک په خپلو منځو کې جنګېدلي دي د لومړي افغان جنگ د انګریز جنگ نه وروسته دا کار وشو د دوهم جنگ د افغان او انګریز د جنگ نه وروسته هم دا کار وشو د شوروي د اشغال نه وروسته هم دا جنگ وشو اوس هم فکر کوم چې امریکا په نظامي لحاظ ځان مغلوب نه ګڼي اما دا ونی چې دا جنگ د وړو د ګټلو نه دی د دوی دپاره ځکه افغانستان خوشې کړ صدمه ټول افغانستان ته رسېدلې ده
استاد د امریکا او طالبانو د اړیکو راتلونکي تاسو ته دا اوس څنګه ښکاري په دا اوسني حالت کې چې د ښکاري چې د دواړو اړیکې یو څه ترنګلې دي
دا په دې پورې اړه لري چې د طالبان حکومت مشروعیت پیدا کوي که نه مشروعیت تنها په بیلمی ټولنې پورې مربوط نه دی مشروعیت زیاتره له داخل نه هم راځي که چېرته د افغانستان خلک دا مشروعیت ومني او دا حکومت ومني دا حکومت د هغوی غوښتنې ومني بیا په هغه صورت کې دا زمینه دې ته هم برابرېږي چې دنیا هم دوی ومني اما خبره دا ده چې افغانستان بدل شوی دی د طالبان ذهنیت تر اوسه پورې هم دی د خپل پخواني حکومت ذهنیت دی او وایي چې بدل شوی دی ممکن دی یو څه بدل شوی دی دپاره چې اوس تلویزیون پرېږدي اوس تلیفون نه کار اخلي ځکه دا ورته پکار دی
دا به د امریکا او د طالبانو په اړیکو باندې اثر وکړي فکر کوئ دغه لږ بدلون هم
فکر نه کوم د امریکا او بینو ټولنې ځینې معیارونه ایښي دي اغه دا ده چې اول دا چې دوی دغه د غیزه حکومت جوړ کړي چې د افغانستان ټول خلک په ګډون لري او د خلکو په خاطر وي دوم دا چې د بشري حقوقو رعایت وکړي مخصوصا د ښځو حقوقو مدني ازادیو ته احترام ولري او په عین زمان کې د بینی نورمونو رعایت وکړي دا ټول هغه شیان دي چې تر څو هغه خلک عملا ونه ویني د مشروعیت مسله نه حل کیږي
او جلالی صاحب د اروپایي ټولنې په اړه راته وایي چې امریکا سره د افغانستان په اړیکو کې همغږي ده او که د طالبانو په برخه کې ځان ته خپله تګلاره پالي او تعقیبوي
اروپا زیاته د افغانستان په برخه کې متکی په امریکا ده د امریکا سره یو ځای راغلل د امریکا سره یو ځای ووتل کوم بل دغه البته په طرز عملونو کې او په ځینو جزئیاتو کې سره اختلافونه لري. مثلا اروپایان نه غوښتل چې امریکا دفتن دغه رقم ووزي له افغانستان، اما کله چې امریکا ووتل دوی بله چاره نه درلوده، لپاره چې امریکا سره راغلي و امریکا سره وتل بې د امریکا نه دوی نه شو کولی چې په افغانستان کې پاتې شي، ځکه په دوی باندې متکی دي په د امنیت په خاطر او همدارنګه د خپلو فعالیتونو په خاطر په امریکا متکی دي.
او جلالی صاحب، طالبان د ډیپلوماسۍ کوم فعال میکانیزم خپل د ډیپلوماسۍ فعال میکانیزم لري او د سیو سیستم دوی لري او کی لري فعال شوی دی کنه؟
فعلا داسې د دې لپاره چې دنیا طالبان حکومت په رسمیت نه پیژني، حتی هغه سفارتونه چې په نړۍ کې موجود دي افغانستان په نامه، هغوی هم له فعالیته پاتې دي. تو سوچ بدې مشروعیت مثلا رامنځته نه شي، تر سوچ دغه وشي ډیپلوماسي دی فقط دی هغه تعاملاتو دپاره، د دوه اړخیزو تعاملاتو دپاره مؤثره ده، نه د نورو اقداماتو دپاره. مثلا اوس دنیا غواړي، ملل متحد غواړي، اروپا غواړي چې تعامل یامه دا تعامل یې څه شی دی، د دې دپاره چې خپل اتباع ووسي له افغانستانه، د دې دپاره چې بشري کومکونه وکړي، ځکه د بشري کومکونو چې دا پیسې ټولې شوي دي مثلا په ژنیو کې تېره دوشنبه، دا دنیا د طالبان حکومت ته نه ورکوي، بلکې د ملل متحد او د انجوګانو لارې غواړي چې دا مصرف کړي. د دې پاره چې د دې پاره شرایط برابر شي، نو د افغانستان د طالبان له حکومت سره شاید ارتباطات ونیسي.
ولې نړیوالو حتی قطر او پاکستان چې له طالبانو سره د نږدې همکارۍ او ملګرتیا په لرلو هم مشهور دي، تر اوسه پورې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، مشکل په څه کې دی؟
د طالبانو د حکومت د اوسني اعمال داسې اعمال دي چې څوک نه تاییدوي، حتی دغه دوستان نه تاییدوي. او که چیرته دوستان تایید هم کړي، هغه د دوی روابط په بینالمللي ټولنې سره کې متاثره کیږي، نو ځکه دوی انتظار باسي تر څو چې یو څه تحول رانشي په افغانستان کې. دوی د دې جرأت نه لري چې مستقلانه ډول د حکومت په رسمیت وپېژني. ښایي تعاملات به ورسره لري، دغه دوه اړخیزه راکړه ورکړه لري، مګر د مشروعیت مسله یې بېله ده.
استاد، له نړیوالو سره د طالبانو په اړیکو کې په نږدې راتلونکي کې یو څه نرمواله یا وسنتیا تاسو ته ښکاري رابشي، او که به فکر کوئ چې د بې اعتمادۍ او تقابل د اوسنۍ حالت چې دی دا به دوام وکړي؟
تر اوسه پورې طالبانو ځینې انعطاف ښودلی په ځینو مواردو کې، اما دا انعطاف دومره کافي نه دی. طالبان وایي موږ بدل شوي یو، ښایي څه بدل شوي، اما دومره نه دي بدل شوي چې د افغانستان د شلو کلو د بدلون سره مطابقت ولري. که چیرته بدلیږي، دا بدلون باید متناسب په هغو تحولاتو وي چې په افغانستان کې رامنځته شوي دي. کله چې دوی پخوانی حکومت درلود، هغه بیل شرایطو، او اوس یو بله جامعه ده، یوه جامعه ده چې تحرک لري، یوه جامعه ده چې مدني فعالیتونو کې ډېر فعال دي، یو تعلیم یافته قشرونه لري، ښځې او نارینه، او دا بله جامعه ده او د دنیا یې په بله سترګو ورته ګوري. تر څو چې دوی خپل دید د دغه نوي حقایقو سره پرتله نه کړي او مطابقت ورته ور نه کړي، نو دا به مشکل وي لپاره چې په دنیا کې ومنل شي.
د طالبانو د ډیپلوماسۍ یو بل اړخ ته ورزو، د سیمې له هیوادونو سره، روسیا ده، چین ده، قطر ده، پاکستان ده، هند ده، له دې سره د طالبانو اړیکې، د طالبانو د نوي حکومت اړیکې پر کومه خوا روان دي؟
البته د سیمې هیوادونه افغانستان سره د روابطو برخه کې د خپلو مصالحو د خپلو دلچسپیګانو په بنا باندې تصمیم نیسي. البته په نړیواله سطح کې ځینې مسایل شته چې هغه څو حل شوي نه وي، د شناخت مسله د طالبانو د حکومت به مشکل وي. اما هغه هیوادونه چې په سیمه کې موجود دي، لکه روسیا، لکه چین، لکه پاکستان، ایران، دوی په کوشش کوي چې د اړخیزو عمده مسایل په برخه کې له طالبانو سره کار وکړي، ارتباطات ورسره ونیسي. اما دا ارتباطات به محدود په هغو شیانو وي چې د دواړو هیوادو د منافعو په ګټه، د دغو هیوادونو د منافعو په چوکاټ کې موجود دي.
مننه استاد. او یو وروستۍ پوښتنه، چې د سیاوټکل کولای شي چې افغانستان به د امریکا او د لویدیز په مقابل کې د روسیې، چین، ایران او پاکستان ترمنځ د یو نړیوال ائتلاف چې له ډیره وخته اټکلونه کېدل او ګمانونه په دې برخه کې په جوړېدو کې د یو مرستندوی یا محور یا د یو کټلست په توګه رول ولوبوي.
په تیرو کلونو کې ما په هغو مذاکراتو، غیر رسمي مذاکراتو کې برخه اخیستل ده چې د امریکا، چین، امریکا هند، امریکا، روسیه او دغه هیوادونو سره موجود دي. په دغو ټولو کې دا اټکل کېده چې په افغانستان سره یو هیواد دی چې په دغه ځای کې د دغو مختلفو هیوادونو همکاري رامنځته کېدلی شي، ځکه په دغه منطقه کې ثبات او سوله د ټولو په ګټه دی. دا مخه خبره موجوده وه، دا په هغه وخت کې موجوده وه چې دغه تحول دوم راغلی. فعلا دا مسله د شک، دې مسلې ته خلک د شک په سترګه ګوري، ځکه هغه حکومت چې په افغانستان کې راغلی دی هغه پیژندل شوی نه دی، او هغه پالیسیګانې چې دوی لري او دا پالیسیګانې دوی د هغو معیارونو په رڼا کې ویني چې تېر وخت کې دوی حکومتونه کړي دي، او بیا اوس د جنګ په وخت کې څه اقدامات چې کړي دي او هغه اقدامات تروریستي چې دوی ته منسوب دي. نو ځکه اوس شاید بدل دي، اوس دغه ټول غواړي چې افغانستان سوله ثبات راشي، مګر شرایط ورته دا نه دي چې یو مشترک همکاري په دغه منطقه کې وشي.
د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر په واشنگتن کې د دفاعي پوهنتون استاد علي احمد جلالي او خغلی جلالي وای ک طالبان نړیوال معیارونه پوره نه کړی، ګران د نړیوال مشروعیت تر لاسه کړی، تر اوسه هیڅ یو هیواد د طالبان حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. له خغلی جلالي سره د مرکزي ازادي رادیو په انځوریزه برخه کې شته کوم غوښتي وی کولای شي چې بیا هم واوري. وړاندې د خبرونه په دوهمه نیمه کې مو په یو لنګ بحث کې دا موضوع چېړل چې آیا د نجونو او ښځو په وړاندې د طالبانو وروستي اقدامات د دې ښکارندوی کوي چې نور به دوی د پخوا په څیر په ټولنیزو چارو کې فعاله برخه ونه لري.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته خپل احترامات وړاندې کوم. بل طالبانو محترمینو ته یو پیشنهاد لرم، تاسو باید د نورو سابقه سیاست مداران نه زده کړئ. د دروغو پوری سیاست په دې وطن کې نه چلیږي. یوویشتمه پیړۍ ده، ملت سره دروغ مه وایاست چې واقعیت یې هغه راوباسئ. اول ما امیر المؤمنین چې تاسې وایاست دا دنیا مخې ته راوباسئ، یو درې زره کسان ورته پیدا کړي چې بیعت ورته وکړي، شرعي لحاظ یې هماغه ځای نه برابر کړي. تاسو وایي زه شرعي نظام قایموم. بل عامه شمول مو خلکو ته وعده ورکړه، هغه مو ونه کړه. د ښځو تحصیل دا مو خلکو ته ویل چې کوئ هغه نه کوئ، خلکو ته اوس په دې رقم پرې ورکوئ. خلک د خپل روزمره ژوند په خاطر خپل کور سامانونه خرڅوي. په دې دېرش کاله د کابل کې اوسېږم، ما دومره سامان د سړک په سر نه دی لیدلی. خلکو ټول کورونه سامان د ژوندي پاتې کېدو په خاطر خلک داسې حالت ته روان دی. خپل سیاست کې لږ تغییر وکړي، واقعیت واقعیت خلکو ته ووایاست. په دې پرې بچل باندې تاسې دا نظام نشي چلولای، نه دا خلک په دې رقم تا سره قناعت کوي. دا به تاسې وګورئ چې خلک به عوام به در باندې راپاسي دي او تاسې په تیږ کاڼو ولي. خلک زلوږې مري او تاسې دروغو سیاست چلوئ. نه مو رهبر معلوم دی، نه مو کابینه معلوم دی، ټول له فریب چل کارونه کوئ. نور دنیا دغسې خدای به هم در باندې په قار کړي، په فریب چل باندې خدای په قارېږي. ته خو وایي زه شریعت نافظه وم، شریعت کې خو دروغو نشته، حرام دي. ولې دغسې کوئ؟ خلکو ملت سره ولې ظلم کوئ؟ د خلکو عذاب مه اخلئ.
مشروطه مکتبونه باید دروغ او خیر په هم په اطلاع کې د زده کړې حق نه دیلم. زده کړه تر هر نړۍ نه څه نه پاره ده. انځورې په کور کې نه مړې ده دي. زه دا هیله لرم چې انځور مکتبونه شروع
دیگه دا اسلام خیجو ده طلبونه نه ده چې دیگه په کوری که سباک والای ده ہے. اسلام یې ده کوری نه رو وڑای ده ہے. اسلام خده مکی شریفه نه ده عربستان رو وڑای و میگ مکه مسلمان و یمګ نکان برجدان غټ مسلمان وو. د سعودي کې کوم رقم قانون ده په د اسلام کندره ملک کې، په ایران کې، په پاکستان کې، په دوبای کې، په دندره ملک کې سخل قانون ده. دا قانون دی ګواله نه استعمالوي چې دی د کوړی قانون درته لیدلای. کوړای خو په پاکستان کې ده، په کوړای پاکستان کې دا قانون ولا نه جاری کوي چې دا افغانستان باندې تر غل بلا او چولې دو کلاوري په ټپک ولي، کلاوري په بمه ولي، کلاوري په وسه په دغلري ولي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
ازادي رادیو اوري په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. په افغانستان کې مازدیګر څلور نیمه